السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه ته خره غلاست. لومړی لند خبرونه. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي وایي افغانانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو ډاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د مشرۍ رول پر غاړه واخلي. هغه زیاته کړې د دې سازمان څه باندې 500 شریکانې د افغانستان له خلکو سره د روغتیایي مرستو لپاره هڅولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 18 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره څه باندې 180 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د مدني ټولنې او سازمان د طالبانو له توقيف نه د تعلیم د افغان فعالمت ولاوي ساده خوشي کېدو غوښتنه کوي. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد اداري پرون جمعه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بشر حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعالمت ولاوي ساده توقيف 2 میاشتې پوره شوې. د دې سازمان له قوله د ویسا کورنۍ ته اجازه نه دا ورکړل شوې چې له ویسا سره چې په خپل سری ډول نیول شوی وګوري. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد غوښتنه کړې ده چې د مت ولاوي ساده خوشي کېدو لپاره باید غږونه خاموش شي. دا په داسې حال کې ده چې د ویسا ترڅنګ د هرات د خوځو د زندان پخوانی رئیس علي عزیزي او د هرات پوهنتون استاد رسول پارسي د طالبانو لخواني ول شي او برخلیک له هم معلوم نه ده. د متي ولا ویسا یو خپلوال چې نو یو وختل نوم یو واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل چې د خغلی ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربي اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیگ د سانتیاو برابرولو په برخه کې یوې هوکړې ته رسیدلې دي. د کاناډا حکومت په یو اعلامیه کې چې تیر شپه یې وخت خبره کړې د کډوالو طبیعت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زر تنه هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربي اماراتو ته انتقال شوي او هلته پاتې دي کاناډا کې میشت کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیوه کاناډا د تخلیه او بشر دوستانه لارو خپل هیواد ته د 30,000 افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه له دې شمېر کسانو 2,500 افغانان د هیواد ته رسیدلې دي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه ویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافذ شوی اوربند تر ډیره حده رعایتوي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا متحده ایالاتو په منځ ګردوب ورباندې موافقه وشوه له تېرې دوشنبې په سودان کې نافذ شوی خو په پلازمینه خرطوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. ریاض او واشنگټن په یو ګډه اعلامیه کې وایي چې تېره چهارشنبه بیا هم سختې شخړې شوې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوځ د جنرال عبدالفتاح برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د پیاوړي ملیشه ځواک د مشر جنرال محمد حمد د کلو ترمنځ جګړه پیل شوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په دې وسلواله شخړه کې لک تر لګه 1,300 کسان وژل شوی چې 190 پکې ماشومان دي. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر وشچیچ د خپل هیواد په واسطه وروسته له هغې د تیارسۍ امر کړی چې یو شمېر معترضانو د کاسو په هغه ښار کې چې اکثریت وګړي سربیایان دي له پولیسو سره شخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس وشچیچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېده وویل د پوځنیو قطعاتو ته امر شوی چې د کاسو د سرحد پر لور وخوځيږي. هغه ویلي دا څرګنده ده چې په کاسو کې د سربیایي وګړو پر وړاندې ترور روان دی. د کاسو په زیوچان ښارګوټ کې اعتراض کوونکي او پولیس وروسته له هغې سره لاس وګریوان شول چې د خلکو یو ډله د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راغونډ شول. دوی هڅه کوله د خاروالۍ ودانۍ ته د هغه البانیایي ټبره کس د داخلو دوه مخه ونیسي چې په وروستیو کې د خاروال په توګه ټاکل شوی دی. د رویټرز اژانس په لیکنه پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهونکې ګاز هم کارولی او د پولیسو یو موټر وروسته اور اخیستی دی. دا اعتراض وروسته له هغه کېږي چې ګڼو کسانو دغه محلي ټاکنې بایکاټ کړي. د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. دغه استازو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غرض د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختیا ملاتړ کړی. د دوی په ګډه اعلامیه کې ځینې نور ټکي هم راغلي دي چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنی آسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پر مختیار څرخیده. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر 100 ټکو موافقه کړې ده. لومړی د افغانانو د غرض د افغانستان د ثبات، سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده. دویم د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند، الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي. دریم په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت پر جوړولو ټینګار شوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړای سي. څلرم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2681 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار شوی چې په هغه کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه شول سوې وه. پنځم له طالبانو غوښتنه شوی چې د ښځو او نجونو د کار، تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. شپږم د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره شوی او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار شوی دی. اووم له طالبانو غوښتل شوی چې نه دي پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم د تروریزم افراطیت، مخدره موادو او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوي چې سیمه هم بې ثباته وي. نهم ویل سوي ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم دې ته اشاره سوي چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې، همغږي او همکاري زیاته سي. تمه کیږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړ شي، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص شوی. د اشقابات په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د تروریزم په وړاندې دی مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي، هغه استدلال چې هیڅ واد نه دی منلی.
اوریدل مو چې د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو استازي راغوټ شوي وو او دوه ورځې غونډې وروسته یو ګډه اعلامیه خبره کړې وه چې ځینې مسایل پکې د نجونو خوځو پر زده کړو او کار په اړه او ترخوای د نورو محدودیتونو د لګولو په اړه باندې لیکلي وو او ترخوای د ټول ګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه. دا غونډه په لاسو مادو د غړي علامي په خبرولو سره پای ته رسیدله. هغه مسایل چې وړاندې پکې چوړاندې ورته اشاره وکړله. اوس اته مکیږي چې پر افغانستان د منځنۍ اسیا د فارمټ غونډه هم د روان کال په منی کې جوړه شي، خو دقیق وخت او ځای لا مشخص شوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب اندېښنه ښودلې ده. خو دا چې د منځنۍ اسیا د فارمټ غونډه به څه لاسته راوړنې ولري، دا ځینې نورې پوښتنې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې مرکه کې ځواب کړي.
چې منځنۍ آسیا هیوادونه ځې له غواړی دي چې افغانستان کې امنیت وي، ځکه چې دوی غواړي چې افغانستان منحصر یو اتصال د سیمې د دې منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ رول ولوبوي، او دوی یوازې د دې نه اندېښمن دي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي، ختل کېږي، او همدغه راز د مخدره موادو تولید او قاچاق مخ په زیاتېدو دی. ځینې هیوادونه د دې نه اندېښنې لري چې کېدای شي دغه بې ثباتي د افغانستان ځینې منځنۍ آسیا ته وغځي.
منځنۍ آسیا او اروپا فکر کوي چې د افغانستان په تړاو دغه واحد اهداف لري.
د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان د امنیت ځینې په اندېښنې کې دي، لیکن اروپایي هیوادونه په دې فکر دي چې څنګه دوی کولای شي د بشري ناورین مخه په افغانستان کې ونیسي، او څنګه دوی کولای شي چې مرستې او کومکونه افغانستان ته ولیږي په داسې حال کې چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي، نه دا چې د طالبانو چارواکي د دغه مرستو نه د خپل شخصي ګټو لپاره استفاده وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو موخې او د منځني آسیا هیوادونو هدفونه سره بیل دي. د منځني آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان په امنیت باندې فکر کوي او دوی غوښتنه کوي چې افغانستان کې او فراګیره او مشموله حکومت راشي.
طالبانو د لویدیز غشتن ظاهراً تروس پوری ندی منلی. آیا د سیمیل هیوادون سرابدوی یو جورجاری تورسی جی پا زنگری دول د بشری حقونو او طول شمول حکومت پا تراو؟
زگوان نکوم که طالبان د اوس محال دی پارا دی دی چمتوالای و لری چی ده خر پیادی نور هیوادونو فرمانشات و منی او مخصوصاً ده خوزو او ده تعلیم پا برخه که ده بشری تشویشونه دوی ده تارو باسی چه گویا دوی هم خوزو تا اجازه ورکی چه دوی ده زدکلو ده پارا آماده وسی او زدکلی وکلی، یعنی ده مکتبونو دروازه دوی پا مخلاصی شی او هم دوی دوی ده کار زمینه و دوی فعال ونده خیستن پا تولنه کیوی. دوست محال ده پارا زده از فکر نکام، لیکن که نړیوال فشارونه په طالبانو باندې جدي وي نو دا شونې دی چې په نږدې راتلونکي کې دوی د شي ته آماده شي چې دغه غوښتنې ومني. لیکن که دغه فشارونه سطحي او هغسې طالبانو باندې تاثیرات وارد نه شي چې د دوی شخصي ګټې او د دوی شتمنۍ ته زیان ورسوي، نو بیا دوی آماده دي چې دا غوښتنې ومني.
د پوهنتون استاد او شنونکی محمد اسحاق قدمرو چې افزاد رادیو سره یې مرکه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ژوندۍ اوریدلای شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. کولای شي یوازې د یو کلیک په کاغلو سره زموږ ویب سایټ ته ولاړ شي او د ازادي رادیو سلیروي سات خبرونه واوري. که ویب سایټ کې درته سنځوي ما سلونه تکرار کړي، بیا هم وایم ځنې فلټرونه د ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې لارښوونه شته، کولای شي هغه ښکته کړي. په ډېر اسانۍ سره بیا کولای شي زموږ ویب پاڼې ته ولاړ شي او مطالب هلته هم ترلاسه کړي. تر خوایز موږ ټلګرام نوې چینل چې جوړ شوی دی لاغه د ازادي رادیو مهم خبرونه ترلاسه کولای شي. د ازادي رادیو ټلګرام مدرسونه هم زموږ پر ټولنیزو رسنیو په څنګه ډول په ټویټر او پر فیسبوک باندې شته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي تر 1 میلیون ډیر بې ځای شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. د جګړو ختمېدل، د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بېوزلۍ کچې لوړوالی خپلو اصلي مینو ته د بې ځای شویو د ستنېدو اصلي علتونه دي. خو ځینې بې ځای شوي کسان وایي لا هم خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو وس نه لري او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلي مرستې دوی ته نه ورسیږي. جزئیات یې په دې راپور کې.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري یا UNHCR وایي د ځینو پرمختګونو لکبل خپل اصلي مینو ته د بې ځای شوو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بې ځای شوي کسان وایي د بې وسۍ لکبل خپل کورونو ته نشي ستنېدای. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بې ځای شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
اگر کومک نه وکنه مهاجر ما د
کم راست نکیږي. دغه کډوال یعنی بې ځای سیوی کسان دي، دوی اصلي مینو ته ستانه کړي. هغه بې ځای سیوی کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې ډیر دي، د هیل لري چې یادی ورسره مرسته وسی یادی هم دوی اصلي ځایونو ته ستانه کړي سي. دوی په ډیره پریشانی او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو. کومې مرستې چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبد الله هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړي چې وایي په خوست ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو. کومې مرستې چې راځي مشتنه راکول کیږي، زورواکو ته یې ورکوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په وروستیو کې تر 1 میلیون ډیر بې ځای شوي خپل اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي رادیو ته وویل د غشمیر بې ځای شوو د ځینو سهولتونو د برابرېدو لپاره خپل سیمو ته د ستنېدو پریکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures and
دا شخړو او نامنې لیکبله د داخلي بيزايو شو پښمیر کې او بهتري راغلي د غشمیر په ډراماتیک ډول کم شوې دي نږدې 1,000,000 او 15 سو زره داخلي بيزايو شوې کسان توانېدلي خپل اصلي مينو تستانه شي دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیرته ورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي یو علت یې تر ډیره د 2020 کال لا اگست میاشتې وروسته د امنیت ښه کېدل دي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو لمخه دا مهال په افغانستان کې د داخلي بيزایشه او شمیر 3,000,000 او 200,000 کسانو ته رسیدي په افغانستان کې د یو انیسار د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته ویل دوی دغه بيزایشه لپاره خاص پروګرام لري
UNHCR as well as many other agencies and partners
UNHCR او دغه راز نور سازمانونه او شریکانی د ستنیدنی او ادغام د نومړي ټوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي لکه د اوبو سیستم د لمریزي برېښنا سانتیا د سرپنا جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی خزو ته هم په خپل پروګرامونو کې لمړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینی مهارتونه زده او د خپل کورنۍ د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي د یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانستان په گاونډو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,000,000 او 2,00,000 تر رسیدي خو له 2020 کال راهیسې 1,000,000 او 6,00,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي
مننه چې را سره وی یمنه مو کړه و د خبرونه په پایل کې چې د خبرونه ډیره برخه د ساده رادیو دوه نورونی زو پروګرامونو ته جوړ شوی تاسو ته پروګرامونه واوري علامه مل
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدی هدا پرد سالته نمبر باندې راغلی د چې خپل ځان بم وهه وخت به مخ خپلش کول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړې دي ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څډول مقابله وکړي
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړیم زه خیم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کولاندې واچو
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخي د لخوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی بی ل نورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هرڅه منفی ګڼي په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته جوړ خپګان یا ډیپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شامل چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وای جوړ خپګان د هتا رسولې و چې ځان وه او خپل وښتانش کول د شاملې په وینا د ډیپریشن لواجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلن نکوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبی شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه شو چې دربدری شو ټول خلک چې خبر کورونه پری خود ژوندونه پری خود به سره به سر نوښته شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه غلطونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي حضرت خفه اوسیم دغه هر څه چې وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ خکېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هیڅ نه کېږي خل غیران پاتې کېږي بل اخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خاوند سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان وهم اخرې ورته کوم اته تدې هدف پر دې سالتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان به موهه چې دې قار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو بخته به مې خپل شکول یعنی چې ګورم بخینو الله تر اوسه پوره ګډوډیږي خکېږي نه کدا شرایط هم د صفات شي نو شاید الله تند دینم خراب شي
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډېر خکېږي چې په کورنۍ کې بل وګړي هم لدې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاوتریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د جوړ خپګان اصلي لاملونه بلل شي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړې فاطمه د جان پاکل وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د مکتبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د تیرو لحاظو چې دی په ډیفرنشن کې دی مثلا بعض د کورنۍ د لحاظه بعض د پانتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله ما کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغی ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرنشن طرف ته بوزي یعنې د خپل طبي حق ته خستل کیږي نو دغه حالات دي چې انسان مجبوري وي دوی ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپل یو دلیل یې دی دوشانو
مینه حسن زئی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کیږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه وسی د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکیچونه هم شته په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډیپریشن باندې اخته شي که څه هم دا امراض پس رفتا ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگرنل کیگی او توجه ورته نکیگی خب بیا هم دیر مهم باید ورزه وشی او ورته توجه وشی ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي هغه کسان چې په رواني ناروغي اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو د محتاط شي او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغي پرمختګ کوي او په ډیر مغلق رواني ناروغي چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو لواج نه غوړي نو مخ پور شي وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دی
دا مسله دمګړې د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوښتنه ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابت کړ چې خځې تر نارینه وزیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزې باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسی چې د خفګانه څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید وي څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزو مشکلاتونه سي دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب مشکل نه ست البته دغه لامل سوچ جوړ خفګان ته ولاړ سو جوړ خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموش دغه خفغان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دي خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایرچی له واڅخه بهر روسی ګل خپل تجربه سره وایي چې جوړ خپګان د خپګانونو پرخیلړی ته وایي. نو مړی وایي چې په هواد کې دنه هم لګانو ستوندو سره مخ و خو جوړ خپګان په دې بری الی نه شو چې د دې د ژوند چاري ګډي وډي کړی. خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د جوړ خپګان نخې نخانی ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي هغه په پایل کې خپل په خانه ستوندو سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تاباندازې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
bale
لنی
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه لغه وخت نه راتوایا آیا حال ته د سې کوم څه وچه په تاسو بد تاثیر وکړه او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر خشیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. انځم یشت په البانی کې و خراب و روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیری به په ما د قبر سر کوي.
بله
او دا ډیره سخته سخته ده.
بله زه پوهیږم چې کله نا کله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم د اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندیم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مند یم، د خدای نه غواړم چې د د داس شیبه شاهد اوس
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیم ماتراکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې وراستر بلې خپګان زیاتیږي تاسو څورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بیلابیلو مرضونو نه د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول خپل ځان ته ولرم چې ډیری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم، خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسلو د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري، دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بلې، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي، بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتر خبر دغه ده چې د جوار خپګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خپګان نه وساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه. کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو پس ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوهر خپګان کې په یوه مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کې وي، په جوهر خپګان کې وي، بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدی نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري، البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه، شکایت کوي زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی، داسې انسانان ځکه پدوی باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی سي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې آخري هغه دی، یعنی هغه حل دی، او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک غلری عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د جوور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي، دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په درو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په درو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې، الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته د پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړیم. طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضی هغه لري بعضی اغیز لري. خو طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي د مصاب ته ونه کله کله اقتصادي ستونزې وي کله سیاسي ستونزې وي او کله د مصاب ته ونه کورنۍ بعضی ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې په خپل ذکر باندې په خپل قران باندې په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي. البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب په خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم زه خیم او زه اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم او زه باید تسلیم نشم خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپلو پښو لاندې واچو او په خپل ستونزو په خپل مشکلاتو په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1. تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون واردې د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته د چمتو شوی خبرونه له آزادې رادیو خبريږي. د اوم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست ویم. تیر درس کې خون کې مقتد د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به دوم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافیه وایو او په دې برخه کې د خون کې ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنه ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصالت کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیه د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سري ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو لاري ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او ننوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل اټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجی، قدم، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کروندګر اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه تر سره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د منی او پسرلی په موسمونو کې سرته رسیږي. د منی غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو ورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وژي وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمېرل شوی، خو د هېواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15.5 زره ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر 3 فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په 8:30 بجو ل آزادۍ راغی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینی، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږي؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي. د جهیل کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او بارانی سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامل ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې آزادۍ رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافیه کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسو بلا بیولوژي خبري کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی موږ ته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکنۍ ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ور حل کړې د پوښتنې به ښوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګۍ یا بحیره د افریقا لویه وچه د ځمکنۍ جوړښت او سواحلو له نظاره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې وسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې. که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته زیات ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا لپاره غوښه د ماهی راخلي یا ماهی ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم خرڅ کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,68,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستور سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارو څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي، هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښینی، او بالاخره په لی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشوی دی او ورولوی دی کرار کرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بدلاکورو شتون د افریقا د لویو وچو مسلاتو پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مسایله شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ د مدیترانې سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګۍ پراخوالی 4,800,000 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د تشولو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي، اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمد یا سور سمندرګۍ د اوبو سوروالی د زیاتې مالګې د شتون څخه بولي، چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمد یا سور سمندرګۍ چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښتلی دی، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو، په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د زینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړ شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او سنیو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
که تاسې دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
پریمیک دیچی والو زمزما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غق دشمن منز ترا بللیا المنز می پال من کی کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ دندر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی